سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو مخک د ازادي رادیو ناوړي اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نس یو شاو پنځه ویش مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په مدني څه په دول شپګ نوي مخک اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو عبدالرحمن د الیاس محمدی پلاروی چیرنی چارواکو تروسه د زوی د وجول پاړه دوی ته څلتی ویلی عبدالرحمن وای چې د زوی مړی تیر شنبه د ایران له سرحد تر لاسه کړ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورورې څنګه واه چې الیاس له پله لاندې واچو خپل حمله جنازې سر راغی وکیل نیولی و له تهران یې جنازه راوړه جنازه دوه شپې په تهران کې سره
عبدالرحمن زیاته کړه چې الیاس محمدی شپږ کاله مخکې د کار لپاره ایران ته تللی و او له خپل ورور سره هلته اوسېده د راپورونو له مخې نولس کلن الیاس محمدی د سلواغۍ په شلمه هغه وخت ومړ چې په تهران کې د نیایش د پله له سر یو کس لاندې واچوه ویل کېږي چې الیاس محمدی په تهران کې په خروالۍ کې کار کاوه د یو شمېر راپورونو له مخې الیاس محمدی د ایران د حکومت یو ملاتړی وروسته تر دې له پله لاندې وغورځو چې فکر یې وکړ چې محمدی د اسلامي انقلاب بیرغونه چې د پله د پاس لګیدلی و لري کوي ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی و د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل کونړ هلمند پنجشیر غزنی پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی په افغانستان کې د روانې اونۍ د اورښتونو له امله په بامیانو غور او غزنی کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې لارې تړل شوې دي د کابل کندهار لویه لار هم پرون بنده و چې بیا وروسته پرانیستل شوه په سلنګونو کې له یک شنبې راهیسې لارې تړلې وې او نن سهار د طالبانو د فوایدامي وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبرو کړې خو ویلي دي چې له هم په سلنګونو کې واوري وري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته د هوا پیژندنو د نړیوالو ادارو لټکل سره سم بندن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوري او بارانونه وي د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استازي حسن کاظمی قومی هیله ښکاره کړې ده شوې تر تلې میاشتې به د هلمند سیند اوبه ایران ته داخله شي ښاغلی قومی د خبرنن د ایران اصلاح خبری اژانس د وکلو زیاتې کړې چې هیواد د خپلو اوبو د برخې مسله جدي تعقیبوي ښاغلی قومی وایي چې د اوبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له چارواکو سره هغه نتیجه ورنکړه چې دوی یې تمه لرله د په دې برخې کې نور جزئیات ورنکړل طالبانو وایي چې د ایران د اوبو د حق په تړاو د 1950 کال تړون د ژمن دي خو د پرله پسې وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوې دي او ټاکل شوی دی چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نافانلی د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د مسکو په د مارینو سیمه په یو کلیسا کې ترسره شي د هغه سیمه د شی وخت پکې نافانلی ژوند کاوه د نافانلی ویاندې کارایمش په اکسپانډ په خوندې ټوئیټر کې نن لیکلی دی چې تر دې مراسم وروسته به نافانلی هلته نږدې په هدیره کې خبرتیا سپارل شي د نافانلی کونډې یولیا نن د اروپا پارلمان ته ویل چې له دې سره دا ویره ده چې امنیتي ځواکونه به په دې مراسم کې مداخله وکړي د زیاده کړه چې د نه پوهېږي د مراسم به په سولیز ډول ترسره شي او هغه کسان به پولیس ونیسي چې د نافانلی روسي دندې ورزي وکړه اته څلوېښت کلن نافانلی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته تمکیګو و د ریچارډ بنټ د هغه راپور چې سبا تمدای د بشري حقوقو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې وړاندې کړي په دې اړه جزئیات ترکو همدارنګه لدی سره جوخت په درته په افغانستان کې د یو شاعر او لیکوال د نیول کېدو په اړه چترو سلام د طالبانو په زندان کې دی په دې اړه به د بشپړ راپور او د دې کورنۍ اندېښنې به هم در سره شریکی کړو په روسپیو کې چې په افغانستان کې کوم ورختونه شوې لکه بلې لارې بندې شوې خلک شکایت کوي
د خراب سرکونو له وجې د کلیو او لارې پرتو چې مو خلک نسی کولای چې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی ته راته وګړي
همدارنګه نن د کب نه هم د سرتیری ورسته د شې دا ورځ څنګه منزل کې په دې اړه د تجوزیات لرو خو د تل جمهوریت نظام د سرتیر شکایتونه مور
مو پتیرو دونی مکلو کې متاسفانه یو ډیر شمیر پوځیانو د قربانی کېدو د ترور توهین شکنجه او زندان کېدو شاهدان یاست.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د نړۍ مطالب هم در سره اخلو. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې. مو زه فریده سیال د قپای کار د تخنیکي چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هېواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې د خرابېدو په حال کې دی. ښاغلي بینچ د څرګندونې په خپل نوي راپور کې کړي دي چې تمه د سبا د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغان نجونو ښځو بشري حقوقو ته د طالبانو بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده. اخوا یو شمېر افغان نجونې ښځې وایي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دې وضعیت ټول نجونې او ښځو ته خورا ستونزې ډېرې کړي. تفصیل امید زهیر مله اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېږي. د بینټ دا څرګندونې په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بینټ دا راپور چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر آخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ په راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت له امله بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض له امله هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې وتړي او تر هغه یې رژیم په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خوالې ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په یوشمیر برخو کې د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې هم پاتې راغلی دی چې یوه بیلګۍ د بخښنې فرمان عملي کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپورټر په راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې د دوی کړنې نسبتا سایل شوي خو دا هم لیکل شوي چې په دې راسته راوړنو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی شوی. ښاغلی بینټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو هغو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړي دي. ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي په دوی لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي ځکه د دوی له قوله دې وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی د افغان ښځو د ځورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سري ډول د دوی نیولو او حوزو ته یې تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېرې ځپلې دي.
په موږ ټولو یې ډېر منفي اغېز کړی دی. تر څنګه یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلي بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړی دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر له دې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شوي او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان کې پاتې کېږو. نن د کاب نهمه د تېر جمهوري حکومت لوري نومول شوي د سرتیرو ورځ وه خو یو شمېر پخواني افغان سرتیري د خپل ستونزمن ژوند په اړه شکایت کوي. که څه هم له کله نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی دا ورځ نه لمانځل کېږي خو په جلاوطنۍ کې یو شمېر سرتیرو دا ورځ په انلاین ډول لمانځلې. ورځو سنا کاکړنه په دې اړه نور تفصیل اورو.
نن د کم نهمه د سرتیرو ورځ ده. دا ورځ په 2018 کال کې د تېر جمهوري حکومت د مشر محمد اشرف غنی له لوري د سرتیري په نوم نومول شوې ده. د کب نهمه د سرتیري ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ورځ نه لمانځل کېږي او یو شمېر پخواني سرتېري د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یو ښځینه سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله یوه سرتېری وم او په دولت کې مې کار کاوه، خو له کله نه چې طالبان راغلي آن د دې جرات نه لرم چې له کوره ووزم. زه د کور ډوډۍ ګټونکی وم، خو له بده مرغه اوس په کور ناسته یم. خیر دی اوسې ګاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرچ را سره مرسته کوي. په پورونو کې ډوبه یم، قرضدار افکار شدیم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتېری چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
موږ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مو دفاع کړې. اوس که هر کار وي، مزدوري وي، کوم بل کار وي، همدای يم چې وې کړم.
د دې سرتېرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې دا ورځ د هېواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتېري د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هېواده بهر یو شمېر سرتېري په جلاوطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتېرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د سرتېرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتېرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، له تېرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د هېواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دو شکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت د وسله والو ځواکونو پخوانی ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوځ منصوبینو ته پیښ ده.
موږ په تېرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډېر شمېر پوځیانو د قرباني کېدو، د ترور، توهین، شکنجې او زندانه کېدو شاهدان یاست.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 800 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي، چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمېرو له مخې 350,000 تنه و، د 2021 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا لیکوال شاعر او د مینی مجلې د مسؤل مدیر عزت الله ازواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته عزت الله لا هم د طالبانو له بنده نه دی خوشې شوی. د عزت الله سواب مشر زوی نصرت سرمان نن ازادي راډیو ته وویل د هغه پلار د خوشي کېدو په تړاو په نمړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې لا تروسه هغه پابند کېده. عزت الله سواب چې د بینی په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تېر جمهوري حکومت پر مهال په ننګرهار کې د بینی مجلې د چاپ او خپرولو له امله تښتول شوی او بیا شکنجه شوی و. دا چې د هغه کورنۍ د هغه د نیولو په اړه باندې نور څه ویلي دي ورزول امید سهرمل یې په دې راپور کې جزئیات اورو.
د لیکوالانو، ژورنالیستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پل چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وایي لومړیو کې په کابل کې بیا لابیلو طالب چارواکو دوی ته ژمنه ورکړه چې ښاغلی زواب به بیرته خوشي کړي، خو په خبره یې نوموړی تر اوسه د طالبانو په بند کې دی. خو دا چې ښاغلی زواب ولې نیول شوی، مشر زوی یې نصرت ارمان په دې اړه وایي:
د امارت مسؤلین وایي چې هغه مو له شرابو سره نیولې. په لومړیو ورځو کې موږ ته د هغه د راخوشي کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوې او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تېرو 20 کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت یې نه لره. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار میا چا تیر ویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصر ترمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینو مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو، شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي، هغوی نیسي، ځوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی او هر هغه کس چې د دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي، اواز پورته کوي، طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک
کی پا وړاندې ونه غږی. دا چې عزت الله زواب ولی نیول شوی، د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خبریالانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کېږي. عزت الله زواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تېر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په جواب چارواکو توندې نیوکه کولې. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت ناوخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسال کړه چې طالبانو پر افغانستان له بې ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې 17 خبریالان نیولي دي او ویلي دي چې نیول شویو خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبانو لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبانو حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقي او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمېنې ته رسیدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشریزي کې برخه واخلي. د دې سرمشریزي هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. ورزو احمد چیبر ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ټاکل شوی ده چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د سر اعظم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو غونډه نن په پلازمېنه تیرانا کې جوړه شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغلاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشران هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسېدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثر یې د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو او مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښې دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت و او اکثریت پکې البانیایان دي، په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شپږمو ولایتونو کې لارې تړل شوې. ورزو لابلی سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکې لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
سرکونه خراب دي، خراب او سرکونه له وجې د کلیو او لری پرتو سیمو خلک نسی کولای چې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي. ستونزه دغه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان، شغنان او دروازه ها ولسوالیو سره نخلیدونکې لارې بندې دي. که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک همدا ستونزې لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علیزاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزې شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوي دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله په تېره بیا نن سهار د بامیان کابل کوتل حاجیګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نښلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست له واورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانیستلو د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبې سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې اورښتونه شوي چې له امله یې لارې بندې شوې. بل پلو بیا د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل چې افغانستان د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هېواد دی. دا چې دغه اقلیمي بدلون څومره افغانستان ته زیان رسولی په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هېواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغې شورا د سیشن مې په ورځ طبیعي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبیعي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هیواد دی. دغې شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویېدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یوه پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډېره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغېزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې دې وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږکال اورښت د تیرو کلونو په څیر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې وبه نشي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
تی راتلونکی کال موږ نشو کولی خپل څاروي وساتو. دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه، وښه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
نبات نباشه دیگه بیکار بشه، در مشکل است.
دی بامیان ولایت یو بل میرمن امنه وایی چه دی نور ستونزو تر سنگ دی کار محدودیت دی دوی پر اقتصاد اغیز کرده دی.
موږ شلغم، پیاز، کاهو او گازرې کرو. د طالبانو له راتګه مخکې به مو خپله بازار ته وړل او خرڅولی مو، خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته. ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي، نور څه عاید نشته.
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی.
باران نه و شوی. په تېرو څو ورځو کې بیا ډېر باران وشو. هوا سړه ده. زموږ سیمه کې د للمي فصل دی. د خلکو ټول کښت ته زیان اوښتی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هېوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی. له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، اسلامیک ریلیف، له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تېرو دیرشو کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی.
facebook.com/azadiradio
دوی منی مای که در تا د سپورت لډګره پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې په دې اړه راپور اورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کښت او تولید اندېښنه ښودلې. په دې اړه سنه ککړ تفصیل لګي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یا یو این او ډی سی په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید په اړه اندېښنه لري. په یو راپور کې چې د یو این او ډی سی لخوا د فبروري په 8 مخپور شو، په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر سیمه ییز استازی اشیتا میتل وویل،
افغانستان له نږدې 40 کلونو راهیسې له ګډوډۍ سره مخ دی، ځکه چې د دې هیواد اقتصاد مخ په ودې نه و. له همدې امله تریاک د تبادلې آثارو ته بدل شو.
هغې زیاته کړه، په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې د هر ډول نشه یي توکو کښت او تولید ممکن کړی دی. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د سیمه ییز استازی په وینا، افغانستان نه یوازې د تریاکو تولیدونکی هیواد دی، بلکې تریاک وروسته په هیروینو بدلیږي او په دې هیواد کې میتامفیتامین هم تولیدیږي. نوموړی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د افغانستان د بازارونو شرایط داسې دي چې احتمال شته قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتامفیتامین تولید زیات کړي. د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو په دې اړه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو حکومت بندیز د میتامفیتامین زیات تولید ته لار هواره کړې ده. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. خو مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې او په دې برخه کې د هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د یو این او ډی سي په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې کروندګر د کوکنارو بدیل کښت ته لاسرسی نه لري. یو شمېر کروندګر هم د اقلیم له بدلون او اقتصادي کړکېچ وروسته د خپل اقتصادي وضعیت او کاروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې او د طالبان حکومت ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. د بلخ ولایت یو کروندګر میراج ازادي راډیو ته وویل،
نسبت به پورسول امسال
د تیر کال په پرتله سکار کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه که د اوبو کمښت، اقلیم بدلون او یا هم اقتصادي عوامل دي.
زیاتر متضرر شوه.
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې یو بل کروندګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
کروندګرو د تریاکو په بدل کې غنم، پیاز او بانجان واخیستل، خو تر اوسه اسلامي امارت له لورې موږ کروندګرو ته کومه پروژه یا کوم پروګرام نه دی رسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې یو نوټی سي په منځنۍ آسیا د مخدره توکو، ګواښونو او اړوندو جرمونو په اړه د معلوماتو د څېړنې او تحلیل لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز چارواکو ویلي دي چې د دوی څېړنې پرېکړه کوونکو ته دا امکان ورکوي چې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزو د کچې په اړه مفصل معلومات ولري. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې له 4 لسیزو راهیسې تریاک له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا او شمالي لارو له لارې د اروپا، حتی سویل ختیځې آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا په ګډون نورو بازارونو ته رسېدلی دی. یا سازمان زیاته کړي، په سیمه کې د نشه یي توکو د سوداګرۍ څارنه خورا مهمه ده، ځکه چې قاچاقبران د خپل محصولاتو د قاچاق لپاره نوې لارې لټوي او د مصنوعي مخدراتو کو زیاتوالی د بل قوه نړیوالو پایلو سره ستونزې رامنځته کوي. یونوډیسي د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو لوړه بیه د نشه یي توکو د ناقانونه سوداګرۍ لامل ګڼي او وایي چې د دې پدیدې پر سوداګرۍ باید په ګډه نظارت وشي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشه یي توکو د کښت او تولید په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ هیواد و، خو په پخوانی جمهوري نظام کې د کښت د کمولو لپاره کروندګرو ته د زعفرانو په څیر بدیل حاصلات ورکول کېدل.